بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چې زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی د اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی د کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران رادیو تر نورتون کو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د شنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې دروشتمه نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د اپریل له 12 نیټې سره سمون خوري. زه تاسو له ګډې مو د اوس مهال په مازیګرانه یو سات خبرونه کې ستاسو د درنو د قربتوب ویړ لرم. خو ګوردون کو د معمول په سیر به نن هم درته د ایران او ورپسې د افغانستان بیا د سیمې نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. دغه راز به په عمان کې د ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیمو خبرو اترو پیل په اړه درته یو تفسیر ولرو. د خبرونې په دوام کې به زموږ همکار په د افغانستان په ننګرهار کې د نارنج ګل نړیوال نندارتون په اړه د دې نندارتون جوړونکي هغه مسعود حقمل سره مرکه کړي، چې هغه به هم درته وړاندې کړو. دغه راز به د ایران او نړۍ مطبوعات ته زموږ همکاران کتنه وکړي، او وروستی پروګرام به مو د هیلي رڼا 120 خپرونه وي، چې په هغې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. امید لرم چې د نن ورځې په ټول مطالب ستاسو د علاقې وړ وګرځېږي او ټول مطالب را سره تر پایه واورئ. خو مخکې تر دې چې خبرونه ته ورشو، یوه لنډه دمه لرو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوې، پام وکړئ د مهال خبرونو ته. خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د عمان په قربه توب رسمن د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمه خبري اترې پیل شوې. د پنځلس ګاونډیو هیوادونو سره د ایران د غیر نفتي توکو سوداګري 20% وده کړې. چین وایي د نړیوال اټومي انرژي اداره د ایران موضوعات په بې پرې ډول وڅېړي. او امریکا وایي باګرام اډه کې حضور نه لري. اوس هم بشپړ خبرونه. تازه خبر دا ده چې د ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیمه خبرې اترې رسمن پیل شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سید عباس عراقچی او د بنځني ختیځ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړي استازي سټیو ویټکوف ترمنځ غیر مستقیمه خبرې اترې د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدرول بوسعیدی په منځګړیتوب پیل شوې. د خبرې اترې د عماني کوربه لخوا په ټاکل شوي ځای کې ترسره کیږي، چې د ایران اسلامي جمهوریت او متحده ایالاتونو نو استازی به په جلا تلارونو کې ځای پر ځای شوی دی، او دواړه لوري خپل نظرونه او دریځونه د عمان د بهرنی چارو وزیر لاره یو بل ته لیږدوي. تر دې وړاندې د ایران د بهرنی چارو وزیر د خپل عماني سیال سره په کتنه کې د امریکا سره د غیر مستقیمو خبرو اترو د ترتیباتو د اجرا په اړه مشوره او نظر تبادله کړې وو. سید عباس عراقچی چې نن شنبه د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي سره د خبرو په موخه عمان ته تللی وو، نن سهار د عمان د بهرنی چارو وزیر سید بن حمد بن حمود البوسعیدی سره په کتنه کې د غیر مستقیمو خبرو اترو د ترتیباتو د اجرا په اړه مشورې او د نظر تبادله وکړه. د ایران د ګمرک مشر وایي د 15 ګاونډیو هیوادونو سره د غیر نفتي توکو سوداګري 20% وده کړې ده. په 2014 کال کې د ایران د غیر نفتي سوداګریز حجم د 15 ګاونډیو هیوادونو سره په 20% زیاتوالي سره 4.312 میلیارد ډالرو ته رسیدلی، چې په دې منځ کې سعودي عربستان تر ټولو زیاته وده لري. د ایران د ګمرک مشر فرود ازګری د شمې په ورځ وویل په یاد کال کې د 15 ګاونډیو هیوادونو سره د غیر نفتي سوداګری وزري حجم 112 میلیونه او 810 زره ټنه و، چې د تیر کال د ورته بودی په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د پلاسما ټکنالوژي شرکت مشر وایي د ایران د سړې پلاسما ټکنالوژي په کارولو سره د زخمونو د درملنې ټکنالوژي لرونکي هیوادونو په کتار کې دی. د ایران د پوهې پر بنسټ شرکت د پلاسما ټکنالوژي پراختیا مشر وویل چې نن ورځ موږ په ایران کې د اوږدمهاله زخمونو د درملنې په برخه کې د وستر بدلون په دور شل کې یو. مهدي بختیاري د ایران په سویل کې د جهرم په سید الشهدا روغتون کې د پلاسما پر بنسټ د زخمونو د درملنې کلینیک د پرانیست مراسمو کې وویل چې د پلاسما ټکنالوژي پراختیا شرکت په هیواد کې لومړنۍ مجموعه ده چې د خوړو او درملو ادارې د رسمي جواز سره د پلاسما تجهیز او ټکنالوژي پراختیا کړي او د دې ادارې د رسمي جواز سره د سړې پلاسما ټکنالوژي د ناروغانو د درملنې په بهیر کې داخله شوې ده. چین وایي چې د نړیوال اټومي انرژۍ ادارې د ایران موضوعات په بې پرې توګه وڅېړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې دا ادارې د ایران موضوعات په بې پرې آیني عادلانه او مسلکي روحیه سره وڅېړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د شنبې په ورځ د نړیوال اټومي انرژۍ د ادارې له عمومي رئیس رافال کوډوسی سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې دا اداره دی د ایران هستوي موضوعات د امریکا، انګلستان او استرالیا ترمنځ د هستوي او بوډاګو همکاري او همدارنګه د جاپان د فوکوشیما هستوي بټۍ د کثافاتو د لرې کولو موضوع په عیني عادلانه، بې پرې او مسلکي روحیه سره وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې نه همدا څو لحظې مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا او د ایران ترمنځ په عمان کې غیر مستقیمي خبرې اترې پیل شوې. په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو د ودې په موخه د نارنج ګل نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. په همدې اړه زموږ همکار محمد آصف شینواری راپور رالیږلی.
ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو ودې په موخه نارنجګل په نوم درې ورځنی نندارتون جوړ شو. د نندارتون جوړونکي وایي په دې نندارتون کې پر کورنیو تولیداتو سربیره د څو بهرنیو هیوادونو تولیدات هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د نارنجګل په نوم د دې ملي او نړیوال نندارتون جوړونکي او د سایکارا محمدي بازار موندنې او خدماتي شرکت اجرایوي مشر مسعود حقمن وایي په دې نندارتون کې چې برخوالو یې پلتو کې په کلي یو نیم سلو زیاتو غرفو کې نندارې ته ایښي، د افغانستان له ختیځو، سهیلي، مرکزي او سهیل لویدیځو ولایتونو سربیره د المان، مالیزیا او پاکستان هیوادونو یو شمېر تولیدي شرکتونو په افغانستان کې د خپلو استادو دفترونو پر مټ نندارې ته ایښي دي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه نندارتون لپاره د ملي او نړیوال نندارتون نوم ورکړ. لکه څنګه چې له نامې معلومیږي د افغانستان له ګوډ ګوډ نه موږ په دغه نندارتون کې غرفداران لرو چې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. د دې ترڅنګ د هیواد بهر هم ځینې شرکتونو خپل تولیدات دلته په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي چې دا نندارتون به د درې ورځو لپاره د جلال آباد په ښار کې د خلکو په وړاندې پرانیستوي.
یعنی تاسو مسعود احمد وایي له دې نندارتون جوړولو یې موخه د کورنیو تولیداتو وده، د پلور لپاره د بازار موندلو، د غره د تولیدونکو او پیرودونکو ترمنځ د مخامخ اړیکو ټینګول دي. نوموړي وویل په دې نندارتون کې که څه هم چې د میرمنو په لاس جوړ توکي د هغوی له شتون پرته نندارې ته ایښودل شوي، خو پروانۍ اړتیا ده چې د میرمنو په لاس جوړو توکو د پلور او بازار موندلو په موخه د هغوی لپاره یو ځانګړی نندارتون هم پرانیستل شي. د ننګرهار سوداګرۍ او صنایعو خونې د سوداګریزې برخې مشر شاکر الله ستانکزی هم د دا ډول نندارتونونو جوړول د کورنیو تولیداتو ودې او د غراز د کاري زمینو د پراختیا لپاره ګټور بولي او وایي د صنعت او سوداګرۍ وزارت تل د دا ډول اغېزناکو کړنو ملاتړ کړی دی.
په ټوله کې اسلامي امارت تل هڅه کړې ده چې د داخلي تولیداتو د حمایت او بازار موندنې لپاره نندارتون په داخل او په خارج کې پلار واچي، چې د نارنج ګل ملي او بین الملي نندارتون نن موږ او تاسو ګورو چې نن دغه د پیل ورځ
د نندارتون ته له کابل راغلي د پیمان بهتریو تولیدونکو شرکت مشر پویا وایي دا لومړی ځل چې په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو په نندارتون کې د دوی د شرکت له لورې تولید شوي بېلابېل ډوله بهتری نندارې ته ږدي. هغه وایي هیله لري چې د بازار موندلو په برخه کې خلاص راوړنه ولري.
بایسو مردم تشویق شوند که بفهمند که بیادر این تو تجارای بزرگ هستند، مردم های ملی هستند که سرمایه گذاری میکنند، فابریکات خود جور میکنند، آغاز میکنند. باید ما شما هم میگی هموطنان عزیز دست به دست کنیم که می تجاران می مردم ما شما باید پیشرفت کنه، همی خودش اقتصاد مردم بلند میبره.
دو نارنج گل پنوم جوړ شوی په دې درې ورځنی نندارتون کې د کورنیو تولیداتو بیلابیل ډولونه نندارې ته ایښودل شوي دي. څو میاشتې وړاندې هم په جلال آباد کې د کورنیو تولیداتو د ودې او بازار موندنې په موخه درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و.
محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. نورستان کې سیمه سرچینې وایي تېره شپه پاکستاني ځواکونو د دغه ولایت د کامدېش ولسوالۍ پر ځینو سیمو هوایي بریدونه کړي چې له امله یې 15 تنه ټپیان شوي دي. یوې باوري سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور شي رسنیو ته ویلي چې دغه بریدونه تېره ورځ مازدیګر مهال وشول، خو د شپې هم غږونه اورېدل کېدل. د وایي په دغه بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. هغه د معلوماتو له مخې په دغه بریدونو کې دوه کورونه هم زیانمن شوي او څاروي هم تلف شوي دي. یو بلې سرچینې هم بریدونه تایید کړی وای چې د نورستان لپاره د طالبانو والی په مشرۍ یو پلاوی د یادو سیمو لیدو ته ورغلی دی. نورستان له پاکستان سره یو سرحدي ولایت دی او تر دې مخکې هم په دغه ولایت کې ورته پیښې شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په تېرو 12 ورځو کې 9,340 افغانان له دغه هیواد څخه خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د خیبر مرستیال کمیشنر ارشاد خان مومند ویلي چې 4,340 نور افغانان هم د تورخم له لارې استبل شوي چې د دوی په منځ کې 1,480 تنه په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول میشت ول. د پراسحال کې د چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه شوې، که څه هم نړیوالې ټولنې او طالبانو په دغه ډول د افغان کډوالو وستلو باندې نیوکه کړي، خو پاکستان خپل چارې ته دوام ورکړی دی. د امریکا یو دفاعي چارواکي ویلي چې هغه راپورونه چې وایي امریکا د بګرام پر هوایی اډه تسلط لري او یوه ترانسپورټي الوتکه دې سیمې ته الوتنه کړي حقیقت نه لري. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د استخباراتو ادارې د عامه اړیکو مشرې لیز لیون هم هغه دا ویرت کړی چې وایي مایکل ایلس د دې ادارې مرستیال بګرام ته تللی دی. هغې د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې هغه راپورونه چې وایي مایکل ایلس د امریکا د استخباراتي ادارې مرستیال په بګرام هوایي اډه کې موجود دی ناسم دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم هغه راپورونه رد کړي ول چې وایي د امریکا پوځي الوتکې په بګرام هوایي ډګر کې ناسته ده او ټینګار کړی چې دوی به د داسې کار اجازه ورنه کړي. د بګرام هوایي میدان چې د پروان ولایت کې موقعیت لري د 2 لسیزو لپاره په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو اصلي مرکز ګڼل کېده. د جمعي امنیت تړون سازمان عمومي منشي هم د تاجکستان د ولسمشر سره پرون په دوشنبه ښار کې لیدنه کړې ده. د دغه ادارې لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د تاجکستان او افغانستان د سرحد د امنیت پیاوړتیا لپاره د یو هدفمند دولتي پروګرام ته ځانګړې پاملرنه وشوه. د جمعي امنیتي تړون سازمان عمومي منشي د دوشنبه ښار ته د خپل سفر پر مهال د تاجکستان د نوي دفاع وزیر امام علي صابرزاده سره جلا کتنه کړې ده. تر دې مخکې دوی ویلي ول چې تاجکستان او افغانستان د سرحد د پیاوړتیا پروګرام به په 2025 کال کې پیل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي هغه تاریخي تعرفې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین لګولي د دې لګښتونه د امریکا له پولو بهر پراخه شوي او د نړۍ اقتصاد ته زیان رسولی دی. دغه ورځپاڼه لیکلي د ټرمپ سوداګریز جګړې په تجارتي نظام کې په بېساري ډول ګډوډي رامنځته کړې چې د پایلې لوړ لګښت له امله د نړۍ اقتصاد زیانمن شوی دی. تمه کېږي چې ټرمپ لخوا پر چین لګول شوي 3 عدد تعرفې او د بیجنګ مقابل اقدامات به د نړۍ د دوه سترو اقتصادي ترمنځ تجارت لخپل ورستې کلنی او څخه چې نږدې 200 میلیارد ډالر ته او تقریبا صفر ته راټیټ کړي. د دې باندې پرده چې امریکا د چین او چین د امریکا په وارداتو تو کو 25% لوړې تعرفې لګولې دي. د سوینیستر سانوی خبر ورکړه چې له غزې تړانګې څخه د فلسطینی اشغالي سیویلي سیمو ته 3 توغندي وشتل شوي دي. د سوینیستر سانوی درپو د پاوز راډیو ننشن به د غزې لخوا د تړانګې شاوخوا سوینیستي ځایونو ته د 3 توغندیو د وشتلو په اړه خبر ورکړه. ودایه کړې ده چې دفاعي سیستمونو دا توغندي شن کړي دي. په ورته وخت کې امریکایي قاضي حکم ورکړه چې د فلسطینی فعال زده کوونکي محمود خلیل د ایستلو امکان شته. محمود خلیل د کولمبیا پوهنتون فارغ التحصیل او فلسطین تنظیمونکی د وکړوالۍ قاضي د حکم له مخې د لویزیانا په مرکز کې په یوه لرې پرته محکمه کې د یوه تاوتریخوالي د ډکې غونډې په ترڅ کې د امریکا له خاورې د ایستلو وړ وپېژندل شو. د قاضي د پرېکړې له مخې د خلیل وکیلان د اپریل تر 23 پورې وخت لري چې د ایستلو د مخنیوي لپاره غوښتنه ثبت کړي. په ورته وخت کې د سوهنیستي رژیم د اخسي جماعت خطیب جماعت له نوتلو منع کړی دی. سوهنیستي رژیم په یوه نوي او جنجالي اقدام کې د اخسي جماعت خطیب یوازې د دې لپاره چې د غزې د خلکو لپاره یې پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې دعا کړې وه، د جماعت او شاوخوا سیمو ته له نوتلو منع کړی دی. فلسطیني رسنیو راپور ورکړی چې د اشغالګر رژیم پولیسو د خپل دښمنانه کړنو په دوام کې د جمعې په ورځ د اخسي جماعت خطیب محمد سلیم ونیو او د پښتنو ګرویګنو وروسته یې د یوې اونۍ لپاره د اخسي جماعت ته د ننوتلو مخه ونیولا او ورته ویل شوي چې دا موده کیدای شي وغځول شي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
خوګوردون کو بیا هم خرغلاس لکه څنګه چې خبرې په عمان کې د ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیم خبرو اترو پیل شوې، په همدې اړه درته یو سیاسي تفسیر لرو. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی اعلان وکړ چې د ایران پلاوی د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د ایران او امریکا د خبرو اترو ځای مسقط ته رسیدلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان په ایکس شبکه کې د ایراني پلاوی د مسقط سفر په اړه چې د امریکا د دولت له استازو غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره ټاکل شوی لیکلی، موږ هوډ لرو چې د ایران د ملي ځواک او ګټو د ساتنې لپاره له ټولو ظرفیتونو کار واخلي. د ایران او امریکا د استازو خبرې اترې نن شنبه د اپریل په 12مه د عمان په مسقط کې په غیر مستقیم ډول پیل شوې دي. د ایرانی پلاوی مشري د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی پر غاړه دي. د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټاک په عمان کې د ایران سره د امریکا د خبرو اترو ټیم مشري کوي. د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په تیرو ورځو کې د راتلونکو خبرو اترو په اړه خپل دریځونه اعلان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په خپل کارن حساب کې لیکلي، ایران او متحده ایالات به د شنبه په ورځ په عمان کې د لوړ پوړو چارواکو په کچه غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره وویني. دا یو فرصت دی او هم یو ازموینه ده، توپ د امریکا په لوبغالي کې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت د تیر په څیر د تعامل د سیاست په چوکاټ کې د سولهیز هستوي پروګرام په اړه خبرو اترو ته چمتو دی. نوموړي د ایران او امریکا ترمنځ د عمان پلازمینه مسقط کې د هستوي موضوع په اړه د غیر مستقیمو خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي که امریکایي لوري غیر اړوند موضوعات او غوښتنې مطرح نه کړي او غاښونه او ویراچونې پرېږدي، د توافق ترلاسه کولو لپاره ښه فرصتونه شتون لري. ایران اسلامي جمهوریت په متقابل احترام پرانا کې په خبرو اترو او تعامل باور لري او هر ډول زور زیاتی او جبر د ایران له نظره مردود دی. د امریکا سره غیر مستقیمې خبرې اترې د برجام د بیره ژوندي کولو لپاره په تیرو کلونو کې هم روانې وي او ایران اسلامي جمهوریت له دې څخه مخ نه دی اړولی. هغه څه چې د خبرو اترو د پیلې مخه نیسي د امریکایانو باج اخیستنه او خبرو اترو کې غیر اړوند موضوعات مطرح کول دي. په عمان کې د خبرو اترو غیر مستقیمه بڼه د امریکا پر وړاندې د بې باورۍ له امله ده چې د برجام په مستقیمو خبرو اترو کې د خپلو ژمنو په نه عملي کولو سره رامنځته شوې ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کې د خپلې لومړۍ ولسمشري په دوره کې د یوې اجرایي امر په لاسلیک کولو سره د دې هیواد له برجام څخه وتل اعلان کړل، چې په پایله کې د ایران پر وړاندې هستوي بندیزونه چې د برجامي ژمنو له مخې باید د امریکا لخوا لرې شوي وي یو ځل بیا د ایران اسلامي جمهوریت پر وړاندې عملي شول. په تیرو کلونو کې امریکایي چارواکو د برجام او د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو لپاره غورځولو سره پر ایران یو اړخیز بندیزونه زیات کړي دي. په حقیقت کې د خبرو اترو تر ټولو مهمه پایله باید د امریکا یو اړخیز بندیزونه لرې کول وي چې تل سپینه ماڼۍ د اروپایي متحدینو په ملاتړ دوام ورکړی دی. ایران اسلامی جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې خبرې اترې به د هستوي خبرو اترو او د بندیزونو د لرې کولو په موخه محدودې وي. د ایران هستوي پروګرام په تیرو کلونو کې تل د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې تر څارنې لاندې وي او د دې ادارې تفتیشانو او راپورونو د دې پروګرام سوله ییزه بڼه تایید کړې ده. په عمان کې غیر مستقیمې خبرې اترې هم د بندیزونو د لرې کولو او د ایران لپاره اقتصادي ګټو ترلاسه کولو په موخه پیل شوی دی. د امریکا د توافق اراده په اړه د جدي شکونو سره سره ایران له دې فرصت څخه د خپل ثابت دریز د روښانه کول لپاره کار اخلي چې د اټومي انرژي سولیز کارونه ده او په عمان کې په خبرو اترو کې به د ایران د ستونزو د حل او د بندیزونو د لرې کولو لپاره د امریکا اراده او نیت یو ځل بیا وارزول شي. د تفسیری پای درم ته د مهال از مو ملتیا کړی وی اوس به از موګه همکار آصف شینواری په ننګرهار کې د نارنج ګل نړیوال نندارتون په اړه د دې نندارتون جوړونکو سره مرکه تاسو وړاندې شي او له هغه وروسته به زموږ همکاران د ایران او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړي او د نن مازیګرنۍ یو ست خبرونه وروسته پروګرام به د هلی رڼا یو سلو وبښته خبرونه وي چې په غیر سره به زموږ خبرونه هم پاتې ورسیږي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو باندې کو هیلو مهرکلای کوم. د ننګرهار مرکز جلال آباد د کورنیو تولیداتو د دریو ورځنین نندارتون کوربه ده. دا چې په دې نندارتون کې سیدی له کومو سیمو تولیدونکو ورته راغلي دي، د کورنیو تولیدونکو ترڅنګ بهرني تولیدونکو په کښتا او کنشته دا او د تدور ته نور پښتنو ته د ځوابونو مندلو لپاره د دې نندارتون د جوړونکو ښاغلی مسعود اخمل سره ناستیو. خغلی مسعود اخمل د سیکارام احمدی بازار مندن یو خدماتي شرکت اجرایی مشر اول خمنانه چې منتم وخت راکاو لاندې خبرې به ولرو غواړم چې خپل لومړی پختنه موکمه. نن په جلال آباد کې د کورنیو تولیداتو درې ورځې نندارتون جوړ شوی. کلک په دې راته وغږیږي چې دا څو غرفې لري، له کومو ولایتونو تولیدونکي ورته راغلي او آیا د هیواد بهر هم تولیدي شرکتونه په دې کې برخه لري؟
ډېر زیاته مننه. د افغان تولیداتو او محصولاتو ملي نندارتون چې پخوا یې لړۍ دوام درلو، دا ځل په ننګرهار کې د نارنج ګل ملي او نړیوال نندارتون په نوم باندې د نارنج ګل په دې موسم کې په پام کې ونیول شو او د همدې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه نندارتون لپاره د ملي او نړیوال نندارتون نوم ورکړ. لکه څنګه چې له نامې معلومیږي د افغانستان له ګډ ګډ نموګه په دغه نندارتون کې غرفداران لرو چې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. د دې ترڅنګ د هیواد بهر هم ځینې شرکتونو خپل تولیدات دلته په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي چې دا نندارتون به د درې ورځو لپاره د جلال آباد په ښار کې د خلکو په وړاندې پرانیستی وي.
یعنی تاسو ول چې بهرنۍ او تولیدونکو د کورنیو شرکتونو په مټ باندې خپل محصولات خې نندارې
نه خیر بهرنۍ او شرکتونو مستقیما د خپل استازولیو لخوا دلته محصولات او تولیدات نندارې ته خې دی او دلته د هیواد غربي سهیلي شمالي او مرکزی ولایتونو صنعتکارانو هم خپل تولیدات او محصولات په مختلفو برخو کې نندارې ته وړاندې کړي.
د بهرنیو شرکتونو دونه کو د کوم هیوادونو دونه کول شي؟
ل جرمني څخه زینو شرکتونو، د ماليزیا د زینو شرکتونو او د پاکستان د زینو شرکتونو غرفې دلته پرانیستې دي.
مننه ک د کورنیو تولیداتو د ودې وغیته د پلور بازار په منډلو کې د دا ډول نندارتونونو په ارزښت راتوغاږي.
ډېر مننه. د تولیداتو د ودې لپاره او د بازار موندنې لپاره د نندارتون جوړول ډېر زیات مهم دي. د همدغې طریقه په اسانۍ سره کېدای شي چې تولید کوونکي او صنعتکاران د خپلو توکو د اهمیت او ارزښت په اړه باندې خلکو ته مخامخ معلومات ورکړي او هغوی ته د کیفیت او کمیت په اړه باندې او د تفاوتونو په اړه چې د بهرنیو توکو د نه استعمال لپاره یو چاته قانع کوونکی ځواب وي، نو د هغې لپاره ښه لاره نندارتون دی. او په نندارتون کې پا
په اسانۍ سره هغه ذهنیتونه چې د خپلو تولیدي محصولاتو تولیداتو په اړه باندې ګونګ وي په اسانۍ سره روښانه کیږي او خلک هڅیږي چې افغان تولیدات او محصولات وکاروي.
تاسو له څه مهال راهیسې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د کورنیو تولیداتو نندارتونونه جوړوئ؟ ستاسو لاندې تر اوسه د کوم ولایت نندارتون ډېر بریالی و چې ګډونوالو یې د بیا ځله جوړېدو غوښتنه کوي؟
ډېره مننه. موږ په د ننګرهار په شمول د هیواد په سهیل او شمال کې او په نورو ولایتونو کې هم نندارتونونه جوړ کړي و، خو د ډېرو غوښتونکو نندارتون هغه د قندهار د خلکو نندارتون و چې هلته موږ نږدې 200 غرفې د خلکو په وړاندې پرانیستې وې او خلکو علاقمندي لرله چې د نندارتون موده دې لا زیاته شي. د دې تر څنګ په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په نوم یو ملي او نړیوال نندارتون و چې د هغې علاقمندان هم زیات وو او غوښتل یې چې نندارتون موده دې زیاته شي. د ننګرهار نندارتون چې څه وخت وړاندې دلته د افغان تولید په نوم باندې ترسره شو، د دوی د غوښتنو په اساس باندې یو ځل بیا په ننګرهار کې د نارنج ګل ملي او نړیوال نندارتون د وزارت لخوا ومنل شو او دلته موږ ته مسؤلیت راکړل شو چې دا نندارتون باید په لاره واچو.
احمد صاحب، په ډېرې نندارتونونو کې د میرمنو په لاس جوړ شوي توکي هم نندارې ته ایښودل کیږي، ستاسو په ان فکر نه کوئ د میرمنو لپاره د یو ځانګړي نندارتون جوړولو اړتیا هم محسوسیږي؟
بالکل، د میرمنو لپاره اړینه ده چې دوی خپل تولیدات او محصولات او لاسي صنایع په خپل خلکو ته معرفي کړي. په دې نندارتون کې هم د خزینو لپاره غرفې ځانګړې شوې دي چې د هغوی محرم پکې ناست دی او د هغوی تولیداتو محصولاتو صنایع خلکو ته ورخی او خلک یې ترېنه په پریمانه کچه باندې اخلي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، د دا ډول نندارتونونو د کیفیت ښه کېدو او بریالي پته رسېدو لپاره مو وړاندیز څه دی، څنګه ښه کېدلی شي؟
ډېره مننه. د نندارتونونو هغه برخې چې اوپننګ سرمونی پایل او ارزونه او پای ده، نو موږ تابعه لرو چې د دې نندارتون هغه نتیجه چې باید یو د خلکو لیدنه ترېنه په زیاته کچه باندې وشي، بل په لوړه کچه باندې قراردادونه پکې وشي، د هغې لپاره موږ پلان لرو او د هغې پلان په اساس باندې خدای کول هم به د پیرودونکي کچه لوړه شي او هم به د لیدونکو کچه په دې نندارتون کې لوړه وي. د پلان په اساس ان شاء الله چې یو ښه نتیجه ترلاسه کړو.
درنو اوریدونکو، د نننۍ مرکې لپاره زموږ بیل شوی وخت هم دومره و، تر بیا چې د یوې نوې موضوع لپاره ساسې درانه خدمت ته حاضرېږو، له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست، خات او آباد.
روت پانو ته کتنه.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې په نننی پروګرام کې زه عبدالماجد دوران او زما خوږ ملګری
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. اول به د ایران د اسلامي جمهوریت او ورپسې به هم د افغانستان ځینې مطبوعات وڅېړو، نو دلته یو لنډه شندمه کوو او بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو.
د تهران چاپ اکثر او رسپانو نن په خپل لومړی پاڼه کې په عمان کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکراتو په هکله لیکنې کړې دي. د یادو رسپانو له جملې څخه یوه جوان رسپانه ده. د تهران چاپ جوان رسپانې دې ته په اشاره سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت جګپوړي پلاوی او عمان پلازمینې مسکت ته سفر کړی دی لیکلی دی چې ټرمپ مخکې په کاراتو ایران ته سخت ګواښونه کړي دي چې بیا در سره مذاکراتو ته تیار شي. جوان ورځپاڼه لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت هم پوره پوځي چمتووالی نیولی دی، خو په ترڅ کې ویلي دي چې غیر مستقیمو مذاکراتو لپاره تیار دی، نو ځکه یې اوس خپل پلاوی عمان ته استولی. د د جوان رسپانې له راپور سره سم ایران دغه غیر مستقیمو مذاکراتو ته د ټرمپ د حکومت لپاره لوی ازموینه بولي او غواړي امریکا وازمایي چې آیا په حقیقت سره د هوکړې اراده لري او که غواړي سیاسي لوبې وکړي. جوان رسپانه په یو بل خبر کې بیا په اسرائیلو رژیم باندې د یمن له لورې د بې پیلوټه الوتکو د سختو ګزارونو خبر ورکړی. جوان رسپانه د یمن د انصار الله غورزنګ د ویان په حواله زیاتوي چې دغه حملې د صهیونیست رژیم په زړه تل اویو کې ترسره شوي دي چې په ترڅ کې دوه مهم اهداف په نښه شوي دي. د ورځپاڼې له راپور سره سم که څه هم د اسرائیل رژیم پوځ د یادو بریتونو پخلی کړی دی، لیکن د اوښتو مرژولو په هکله یې د معلوماتو له خپرولو ډډه کړې ده.
ډیره ډیره مننه صادق صاحب. په حقیقت کې چې دا د مذاکراتو مسله ډیره مهمه ده، خو په امریکای باندې باور هم نشي کېدی، ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت د مذاکراتو ترڅنګ ځان هر ډول سناریو ته چمتو کړی دی. خیر، دغه موضوع هم دغلته پرېدو. را به شو د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې هم په خپله سرپاڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی امریکا د ایران پوروړې ده، له بندیزونو د لغوه کېدو پرته موافقه مه کوئ. ورځپاڼې د ایران د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاو ته سپارښتنه کړې چې باید یوازې د بندیزونو د لغوه کېدو په صورت کې هوکړې ته تیار شي، ځکه چې له بې ځایه هوکړې نه د هوکړې نه کول غوره دي. کیهان بیا لیکي چې له هوکړې نه ډډه کول که د ملي عزت د ساتنې او په ځان باندې د ناعادلانه شرطونو د نه منلو په معنا وي. له داسې هوکړې نه غوره ده چې په ظاهر کې یوازې تش په نامه ایران ته امتیازات ورکړي او په عمل کې د ایران د ولس ګټې ضایع کړي. کیهان زیاته کړې ده چې امریکا د هم په دې پوه شي چې د دغه هیواد د خلاف ورزیو او بد عهدیو جبران یوازې د بندیزونو د لرې کېدو په وسیله ترسره کېدای شي، چې له دې نه ماسېوا هوکړه هیڅ ارزښت نشي لرلی. د مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دي چې د ایران ولس او د اسلامي جمهوریت نظام له هر وخت نه زیات اوس د تجربې، منطق او پوځي ځواک څخه برخمن دی. په دې خاطر هیڅ د بیړې او تلوار ضرورت نشته چې یو کمزورې او ناپایداره هوکړه ومنو. دوستانو، کیهان ورځپاڼه هم دلته پرېدو او راځو له یوې لنډې دمې وروسته.
درمن اوریدونکو، د تهران چاپ سیاست روز رسپانې هم د امریکایي چارواکو وروستۍ وینا ته په کتو سره یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې د امریکا له ایران سره د مذاکراتو لپاره وار له مخکې د ښه نیت ښودلو په ازموینو کې ناکامه شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې نن شنبې ورځ په عمان کې غیر مستقیم مذاکرات پیلېږي، خو امریکایي چارواکو په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګېدا اعلان کړی دی او بیا ځل ایران ته پوځي ګواښونه هم کړي دي. د تهران چاپ سیاست روز ورځپاڼې په دوام کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ویناو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي په عمان کې غیر مستقیمې خبرې اترې یو داسې فرصت دی چې امریکایي باید په قدر پوه شي، ځکه چې موږ په دغه غونډې کې د مقابل لوري سیاسي اراده او نیت ارزوو او د هغې پر بنیاد باندې خپل راتلونکي اقدامات تنظیموو.
صادق خان، مننه. او اوس خو فکر کوم چې د افغانستان مطبوعاتو په لور بلاړ شو. ړومبی به د افغانستان هشت صبح ورځپاڼې ته یو کتنه وکړو. دغه ورځپاڼې یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی له جبري یونیفارم تر ښوونیز سقوطه، طالبانو د افغانستان ښوونیز نظام د له منځه تلو په درشل ودروه. ورځپاڼه د دغه عنوان په دوام کې لیکي د طالبانو د پوهنې وزارت د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ټولو زده کوونکو او ښوونکو د یونیفارم له جامو سره لونګۍ او سپینه خولۍ ټاکلې ده. هشتسوب زیاتوی چې خوون کې اوس د کوون کې لدی وضعیت ډیر ناخوخه دی، وای چې لدی امر سرغړونه وکړي نو د طالبانو لخوا نیول کیږي او ګواخل کیږي. هشتسوب همداشان لیکي چې طالبانو لشپګم ټولکی د پورته انجونو پر زده کړو لبندیز وروسته په نارینه زده کوونکو هم ډیر محدودیتونه لګولې دي. د نصاب بدلون، د دینی مضامینو زیاتېدل او د یونیفارم بدلېدل په دې مواردو کې ترسره شوي اقدامات دي. هشت صبح په یو بل خبر کې بیا د افغانستان په ختیځ ولایت خوست کې د ناپیژاندو بی پیلټ الوتکو د غزمې او الوتنو خبر ورکوي. ورسپاڼې لیکي په خوست کې ځایي سرچینې وایي چې دغه ولایت په مرکزی سیمو او د ځینو ولسوالیو په شاوخوا کې یوه بی پیلټه الوتکه ګرځي را ګرځي. د سرچینې په خبره د سیمې اوسیدونکي د لوړ غږ له کبله پتنګ شوي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا بی پیلټه الوتکه د کوم هیواد ده او څنګه د افغانستان حریم ته ننوتې ده. تر دې دمه په خوست کې ځایي طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. هشتي صوب لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې هیواد په ځینو سیمو کې د ډرون الوتکو ګزمې هم ډېرې شوې دي.
وګوره دنکو د افغانستان اطلاعاتی روز ورځپاڼه بیا په کندهار ولایت کې ناوړه اقتصادي حالاتو ته په کتلو سره یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان دی فقر او کپی خواړو ته نه لاسرسی. کندهار کې میرویس روغتون له خوارځواکه ماشومانو ډک شوی. د مطلب په دوام کې راغلی دی د نړیوالو مرستو له کمېدا وروسته افغان وګړي له جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي چې له امله یې ماشومان د خوارځواکۍ ښکار شوي دي. کندهار کې روغتیایي پالان وایي چې اقتصادي ستونزې، مناسبو خوړو ته د کورنۍ نه لاسرسی او په بازارونو کې د توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې دغه ته د خوراک ځواکه ماشومانو شمیر تر بل هر وخت زیات شي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه ولایت کې د میرویس خاوزې روغتون یو ډاکټر د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې په دې روغتون کې د ماشومانو د څانګې ټول بسترونه د هغو ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ اخته دي. د ده په وینا چې تېرې کب میاشتې کې دغه روغتون ته 1,305 خوارځواکه ماشومان ورول شوي وو چې له ډلې یې 40 هغو د شودې خوراک خوارځواکۍ له کمله له ژوند له لاسه ورکړی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو د وخت کمی په وجه ورسپاڼې په هم دیزه پریږدو. له تاسو اجازه غواړو.
خدای په امان.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. دوستانو د خبرونه په دې شیبو کې زه عبدالماجد درانه سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
د رڼا سرچینې نومې لړۍ له نننې 120 برخې سره ستاسو په خدمت کې یو. په دغه نننی مطلب کې در سره د سورې احزاب د 23 او 24 مبارکو آیتونو د شان نزول په باب غږیږو. هیله ده چې دا پروګرام تر پای را سره ملوه اوسئ.
Mm-hmm.
ډیرو قدر منوریدونکو د هغه برخلی جوړونې ډیره مهمه واقعا د دوهم هجری قمری کال په روژې مبارکې میاشتې کې رامنځته شوه چې د اسلام او د مسلمانانو په برخلیک کې حیرانوونکی بدلون رامنځته کړ او په دې پسې دنیا د اسلام په باب یو بل نظر وموند. دغه پیښه د بدر د غزا پیښې ده او د بدر جنگ یا د غزا د کرشو له کاپیرانو سره د مسلمانانو لومړنی لوی جنگ و او د دښمن د سپیرې ماتې سبب شو. په بدر غزا کې د مسلمانانو حیرانوونکې فتحې د اسلام د لښکر په کیمپ کې خوشحالي ډلی کړم. ټولو مسلمانانو پر خپل شتون ویاړ کوو او لا دې چې د کاپیرانو پر ضد په لومړي جنگ کې د شتون ویاړ درلود په آرامه نه شول کېناستلی او ډیر خوشحاله و. میرمنې، بوډاګان، ماشومان او هغه ټول کسان چې په بدر جنگ کې په یوه دلیل ګډون نامواپه د دغه خبر له اورېدو خوشحاله و، خو غم او خفګان یو شمېر کسان ناکراره کړي و. دوی په دې چې په مدینې کې منورې کې د اسلام د لښکر د حرکت په وخت شتون نه درلود او نه وتوانېدلې له مجاهدینو سره ملګرتیا وکړي او د پیغمبر په خوا او ریکاب کې وجنګیږي ځانونه یې رټل.
ګرانو ملګرو، انس بن نظر یو هغه کس و چې د دغه مهم او برخلیک ټاکونکي جنگ په وخت موجود نه و. هغه ډیر میړنی او شجاع کس پیژندل شوی و او له خپلې خواهی له کافرانو سره د جنگ لپاره ډیره لیوالتیا ښودله، خو د جنگ او شخړې له پیلېدو په وخت په یو تجارتي سفر کې و. انس تل له خداوند متعالی غوښتله چې د رسول الله مبارک لپاره یو ښه ملګری ووسی. هغه ګروهنه درلوده چې خپله دغه د زړه غوښتنه د جنگ په ډګر کې ثابته کړي. انس د بدر له غزا څخه د بې برخې کېدو وروسته له خدای تعالی سره ژمنه وکړه او قسم یې وخوړ چې په ورپسې ړومبني جنگ کې د کافرانو پر ضد حتمن موجود ووسی او تر خپلې وروستۍ ساه او د وینې تر وروستي څاڅکي پورې د رسول الله مبارک دفاع وکړي. ډیر وخت نه و تیر شوی چې د احد غزا راپېښه شوه او د قریشو کافرانو په یو ستر لښکر سره او په درنو جنگي اوزارونو سره د مسلمانانو څخه د غچ اخیستو او د بدر د ناکامۍ د جبیره کولو لپاره د مسلمانانو سره د جنگ اعلان وکړ. د احد جنگ یا غزا د مکې د مشرکانو لپاره هم یو غچ اخیستونکی جنگ و او هم د اسلام د نوي پنځیدلي قدرت د کنټرولولو لپاره یو کوشش و، سره له دې چې دوی د هغې تجارتي لارې د پرانستو لپاره چې مکه له شام سره نښلوله او د بدر غزا کې د مسلمانانو لاسته لوېدلې وه، د خدای د پیغمبر سره له بیا جنگ کولو پرته بله چاره نه لیدله. پر دې اساس په لا لوی او په وسلو سنبال لښکر سره یې په مدینې یرغل وکړ او مسلمانان یې یو بل جنگ ته اړ باسل.
خواګوریدونکو، انس بن نظر هغه لومړی کس و چې تیار او جنگ ته روان شو. هغه د شهادت په فکر کې و او له بریالیتوب پرته په بل هیڅ شي کې فکر نه کاوه. په هو جنگ کې د انس بن نظر په څیر د مسلمانانو د سرشیندنې او میړنتوب له کبله په پیل کې مسلمانانو برلاسی ترلاسه کړ او حتی د کتی بریالیتوب تر حده یې څو ګمونه پاتې و، خو په دوام کې د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام له جوت پرمانه په سر غړونې سره سبب شول څو د جنگ برخلی د کاپیرانو په ګټه بدل شي او مسلمانان د جنگ له میدانه فیسبوک کې کړي او جنگ ته شا کړي او په هغه حساسو شیبو کې د خدای رسول حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په دښمنانو کې आवाज پریږدي. د احد جنگ پر ډیرو سخت او مشکلو شیبو کې ناڅاپي په مسلمانانو کې د خدای د رسول د وجل کې دا ګنګوسه خبره شوه. یو شمیر مسلمانانو د جنگ او مبارزې انګیزه او روحیه له لاسه ورکړم او حتی له هغو یو شمیر د منافقانو د مشر عبدالله بن ابي له لارې له ابو سفیان څخه د امن نامې د اخیستو په فکر کې شول. انس بن نظر د دغه صحنې په لیدو سره او د امر او د طلحه په څیر د ځینو اصحابو نا امیده کیدونکې څرګندونو په اورېدو سره چې د پیغمبر اکرم د وژلې د وازې له امله یې له جنګه لاس اخیستی او د دغو کسانو په راټلو سره دوی په هغه لاره کې تر وژل کېدا پورې د جنگ دوام ته وهڅول. چې په هغه لاره کې پیغمبر وژل شوی و هغه دوی ته له جنگ لاس په سر کې دا باندې ډیر حیران وو او دوی ته په خطاب کې ویل ولی ناست یاست؟ دوی وویل د خدای رسول وژل شو. انس وویل له هغه وروسته ژوند بیا څه ارزښت لري؟ پورته شي او په همدغه لره چې د خدای رسول له دنیا لاړه وژل شو حرکت وکړی او ووژل شي. بیا یې خدای تعالی ته لاس پورته کړ او عرض یې وکړ، ای پروردګاره، زه د دوی په خبرو د تا په درگاه کې بښنه غواړم او د دوی له اعمالو برائت ترلاسه کوم.
انس له مشرکانو څخه د برائت او د ځینو مسلمانانو په کردار باندې د شرمندګۍ له څرګندولو وروسته په خپل ځان کې د لا زیات قدرت احساس وکړ او په میړانې او باتورۍ سره د دښمنانو منځ ته ورغی او په ډیر ګرد غبار او دوړو کې د تکبیر غږونه پورته کولو سره په مشرکانو حمله کولې او دوی نسکورول او وژلې. د هغه بدن د تورو له گزارونو او غشو ډک شوی و او هغه ډیر سخت زخمی شوی و او له سر او مخ څخه یې وینې بهېدلې. د ډیرو ټپونو او پر مخ یې د وینو د بهېدو له امله نور هغه چا نه پیژنده. یوازې سعد ابن معاذ د هغه غږ وپیژنده چې هغه ته یې وویل، ای سعده، د بهشت بوی هر شیبه را رسیږي، گوا کې وینم او هیڅ پکې شک نه کوم. ته شاهد اوسه چې زه د خپلې وروستۍ سا پورې وجنګېدم او د خدای د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په دفاع کې مو په خپلې ژمنې او خوړلې قسم باندې وفا وکړه. هغه دغه خبرې وکړې او په زخمی ستړي او نیمه جان بدن سره یو ځل بیا توره را وښکله او په ډیرې میړانې سره وجنګېده. له جنګېدو لږ وروسته خپلې هیلې ته ورسېده او د وصال شربت یې وڅښه. هغه خپل صمیمي انتظار د شهادت په شربت څښلو سره پای ته ورسوه او تل پاتې شو. هغه دومره ټوک ټوک او زخمی شوی و چې چا نه پیژنده. حتی د هغه وراره هم هغه چې په وژل شوو کسانو کې لویدلی و ونه پیژنده. د حضرت انس لور هم خپل پلار یوازې د بدن د هغو نښو په لیدو سره چې د هغه په ګوتو باندې وې وپیژنده. له دې وروسته معلومه شوه چې د هغه پر بدن اتیا زخمونه لګېدلي وو چې د احد په شهیدانو کې بې مخینې وو. دلته وا چې د احزاب د مبارکې سورې درویشتم او څلېرشتم آیتونه نازل شول او د مؤمنانو کلکه ودرېدنه یې وستایله او د شهادت لپاره د نورو د انتظار خبر ورکړ. د قرآن پاک په دغو آیتونو کې خدای تعالی وفرمایل، په مؤمنانو کې داسې کسان شته چې په هغو کې چا له خدای سره عهد وکړ نو صادقانه وفا وکړه. له هغو ځنی په شهادت ورسیدل او ځنی د شهادت په انتظار کې دي او هیڅکله یې خپله عقیده بدله نه کړه. څو خدای رښتیا ویونکو ته د هغوی د رښتیا ویلو جایزه او انعام ورکړي او منافقان که وغواړي عذاب کړي یا یې وبخي، چې خدای ډیر مهربان او بخونکی دی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، ځینې تاریخ لیکونکي او مفسران دغه آیتونه د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم لاکا او تر بزرگوار حضرت حمزه بن عبد المطلب یا د احد جنگ له نورو شهیدانو سره اړوند غنی. ځینې نور هم په دې عقیده دي چې دغه یا ډیره ژوره معنی لري او د اسلام ټول شهیدان چې د حزاب جنگ له پیښې مخکې د شهادت خواږه شربت څخلي وو هم شاملېږي، او منتظران هم هغه ټول کسان وو چې د شهادت او بریالیتوب په انتظار کې وو، او د سید شهدا حمزه علیه السلام او حضرت امام علی علیه السلام په څیر کسان د دغو دواړو ډلو په سر کې وو. جالبه خبره دا ده چې د ملا محسن پیزکشانی په لیکل شوي تفسیر صافی نومي کتاب کې د دغه آیت په باب داسې راغلی دي: په کربلا کې د حضرت امام حسین علیه السلام هر یو ملګری چې غوښتل میدان ته لاړ شي له امام بزرګوار سره یې خدای په منی کوله، ویل یې: ای د خدای د رسول زویا، پر تا سلام او خدای په امان. امام بزرګوار هم دوی ته ځواب ورکوه، وروسته یې د قرآن کریم یو آیت تلاوت کوه. پر دې اساس ویل کېدلی شي چې د قرآن کریم په دغه آیت کې د هرې زمانې او هر پړاو ټول رښتینی مؤمنان شاملېږي، هغه که د خدای په لاره کې شهیدان شوي وي او که له کومې لړزنتیا پرته یې له خپل خدای سره پر عهد او تړون کلک درېدلی وي او د شهادت او جهاد لپاره تیار وو.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې د دې نننی مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسی. نو د خدای تعالی په درگاه کې په دې دعا سره چې موږ هم د دغه مبارکو آیتونو مصداق وګرځوي، له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.